درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانانو نیول او هیواد ته بیرته ستنول ګړندې شوي دي. ایرانی رسنیو درې ورځې مخکې د تهران دی والی محمد صادق معتمدیان له قوله رپورټ ورکړ چې د بهرنیو غیر مجازو اتباعو اخراج به په ډیر شدت عملي شي. ایرانی چارواکي د بهرنیو اتباعو اصطلاح اکثر د افغان کډوالو لپاره کاروي. ورلد ویژن نړیوال مرستندوی سازمان څو ورځې مخکې که وویل چې هر ورځ تقریبا 15,000 افغانان یوازې د اسلام کلا د بندر للارې افغانستان ته ستنیږي. د دغه خبر تفصیلي رپورت په خبرونه کې اورو. چارواکي وایي په کورمه کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط د آزاد اروپا راډیو مشال څانګې ته وویل چې په پیوال شرمخیلو کې سهار مهال غبرګې چاودنې وشوې چې پکې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله. د پړچنار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان هم مشال راډیو ته ویلي دي چې هغوی ته 4 ټپي کسان ورولل شوي وو چې د یو حالت نازک وو او هغه د درملنې لپاره پېښور ته استول شوی دی. په سیمه کې د پولیسو چارواکو وویل دمګړی معلومات نه لري چې د برید تر شا به څوک لاس لري، خو پلټنې روانې دي. کومې وسله والې ډلې هم د دغه خبر تر لیکلو په دې اړه څه نه وویلي. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو او د مختلفو قبیلو ترمنځ خپل منځي تربګینی هم موجود دي چې کله کله پکې ولسی کسان وژل کیږي. وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو څو ورځې مخکې د ایران اټومي تاسیسات بمبارد کړل، ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې امریکایي چارواکي به راتلونکې اونۍ د ایران له چارواکو سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره وګوري. ټرمپ د ناتو له کلنۍ غونډې وروسته په هالند کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ایران ته په اشاره وویل موږ به راتلونکې اونۍ له دوی سره خبرې وکړو. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړه یوازینی شی چې موږ به یې په غونډه کې وغواړو هغه څه دي چې موږ یې مخکې هم غوښتنه کوله، دا چې موږ هیڅ اټومي وسله نه غواړو. د تېرې شنبې په ورځ د جون په 21مه د امریکا له 200 څخه زیاتو B-2 ډوله جنګي الوتکو د ایران د یورانیمو غني کولو او ذخیره کولو تاسیساتو باندې لوی بمونه وغورځول. د امریکا د سمندري پوځ اوبتلونو هم په خپلو توغندیو یو شمیر ځایونه په نښه کړل. ټرمپ په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې تاسیسات ویجاړ شوي او د امریکا د استخباراتو لومړنی راپور یې رد کړ چې پکې ویل شوي وو دغه برید ممکن د ایران اټومي پروګرام یوازې د 2 میاشتو لپاره تأخیر کړی وي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د جنگی جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ. دغه محکمه ګمارل شوی چې د ولسمشر پوتین په شمول د روسیې ټول هغه سیاسي او پوځي مشران چې په اوکراین یرغل کې برخه اخیسته محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي الین بیرسیټ سره په ستراسبورګ کې د تړون د لاسلیک کولو وروسته وویل هر جنگی مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي او دا په روسیه هم پلی کیږي. د اروپا شورا وویل د محکمې دنده به دا وي چې په اوکراین باندې د تیری مسؤول ټول لوړپوړي سیاسي او نظامي مشران محاکمه کړي. د دغه خبر تفصیلي رپورت په خبرونه کې اورو. درنو اوریدونکو د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې اورو. په تهران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنه
اعلامیه کې دیگه صادر شده باید
په هغه اعلامیه کې چې خبره شوی ویل شوی هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري باید ژر تر ژره ایران پریږدي. په هر ځای کې امنیتي پوستې جوړې شوی او هر افغان چې وویني اسناد ګوري.
د کابل اوسیدونکو په داسې حال کې چې د تودوخه د وی سخت چپې خبرداري ورکل شوې د برېښنا له پرچاوي سره ټکوي.
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول درې یا څلور ساعته برېښنا لري.
د اوکراین ولسمشر د جنگي جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ.
Every war criminal must know that هر جنگی مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي، او دا په روسیه هم پلی کیږي. اوس موږ قضایي اقدامات په جدیت مخکې بیایو، تر اوسه اوږده لاره پر مخ.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران پلازمینه تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي په ورستیو ورځو کې د بی اسناد کډوالو نیول او خپل هیواد ته بیرته ستنول ډیر زیات شوی دی. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د وضعیت سخت اندېښمن کړی دی. په هرات کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو کمیسیون مشر ویلي چې هر ورځ شاوخوا 10,000 کسان د هرات ولایت د اسلام قلعه له پولې افغانستان ته راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د تهران والی له دې اعلان وروسته چې د بی اسناد او افغان کډوالو ایستل باید چټک شي، اوس یو شمیر افغانان چې په تهران کې ژوند کوي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل د پام وړ زیات شوي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د جون 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې حالت سخت اندېښمن کړی دی. یو له دوی څخه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
په هغه اعلامیه کې چې خپره شوی ویل شوی هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري باید ژر تر ژره ایران پرېږدي. په هر ځای کې امنیتي پوستې جوړې شوې او هر افغان چې وویني اسناد ګوري که قانوني اسناد ونه لري نو هغوی بیرته افغانستان ته شړل کیږي.
اسناد مدارک شدیده او ناګه اسناد مدارک
یو بل افغان چې دی هم نه غواړي نومې واخیستل شي ورته اندېښنه څرګنده کړه.
په دې څو ورځو کې وزل یاد به اسناد افغان کډوالو نیول پیل شوی او وایي هر هغه څوک چې غیر قانوني وي باید هر حال کې له ایران وایستل شي او دا بهیر د پخوا پرتله ډیر چټک دی.
په ورته وخت کې په هرات کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو کمیسیون مشر حضرت آغا زعیم ویلي چې هره ورځ شاوخوا 10,000 کسان د هرات ولایت د اسلام قلعه له پولې افغانستان ته راځي. یو شمیر کورنیو رسنیو چهارشنبه د جون 15مه د نوموړي په حواله ویلي چې دا بیرته ستنېدل د ایران حکومت له هغې مهلت وروسته زیات شوي چې بې اسناده افغان کډوال ته یې د وتلو لپاره ورکړی و. نوموړي دغه شان له ایرانه د افغان کډوالو د پراخ ستنولو دا لړۍ د ایران او اسرایلو ترمنځ وروستیو شخړو پورې تړلې مسله هم بللې ده. داسې مهال چې د ورلډ ویژن په نوم نړیوالې مرستندوی ټولنې څلور ورځې مخکې په ورځني ډول د راستنو شویو شمیر شاوخوا 5,000 بللی و. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې د تهران والی هم د په خبره د غیر قانونیت په او د راټولولو او ویستلو د طرحې د شدت په اړه ویلي و. یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې مهر راپور ورکړی چې محمد صادق محتمدیان ویلي د پولیسو د بهرنیو اتباعو د چارو مرکز او نورو اړوندو ادارو په مرسته دا پروسه لا چټکه شوې ده. نوموړي دغه شان له خلکو غوښتي چې د غیر قانوني کډوالو د استوګنځایونو په پیژندنه کې مرسته وکړي او دا کار یې یوه امنیتي او ټولنیزه اړتیا بللې ده. ایراني چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو یا غیر قانوني اتباعو اصطلاح هغو افغان کډوالو ته کاروي چې د اقامت قانوني اسناد ونه لري. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي امیر سید ایروانی هم د دوشنبې په ورځ د جون 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې ایران به له خپل هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نور هم چټک کړي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM هم مخکې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې له ایرانه تر 1,600 زیات افغانان افغانستان ته تللي دي. دغه سازمان ویلي د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د جولای 16 نیټې پورې د وتلو مهلت ورکړی دی. د IOM په وینا دا اقدام ښایي تر 4,000,000 زیات کسان اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا یونیسیار مخکې ویلي و چې د روان کال په اپریل او مې میاشتو کې له ایران او پاکستان نه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو ستنول ګړندي شوي، د بښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هېواده د ویستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روانې جون تر وروستۍ نیټې د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی. د پی او آر کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه یې خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو کې پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایل د هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت لوري دوی ته د وټلو ورکړل شوی وروستۍ نیټې ته واځي 15 ورځې پاتې دي او له دې عمله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
څنګه میرې کو ټول هغه باندې چې پی او آر کارتونه لري د کور نشه راوته څنګه سره مخ دي. افغانستان هم دغه حال ته چې په مختلف افغانستان ته او دلته میرې دا نو یو ویره خوره دا سرنوش معلوم نه دي.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ یونیچر غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نشر له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین کوسیږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکو افغانستان ته استول شوي. یو شمیر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه ښه و. سهار به چې وته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خاطر لاړ شو.
له دې وړاندې به یو شمېر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 150,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېری دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمنیسټي انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقوقو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبريالانو، بشري حقوقو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکونکو نیول شامل دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان فاو په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب، ختیځ او شمال ځینې سیمې ډېر ژر له 50 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وي،
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له 4 ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډېره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر راځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د تللو پرچاوي له وجې نو په ښارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوي دي او په درو شکل کارنې کاغه کار کوي. دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځېدي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو 2 ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 3 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. دغه ادارې پرون د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر 3 منټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 50 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړي چې د تودوخې دا څپا کولی شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویبپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 25 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 50°C، په کندهار کې 40°C، په بلخ او ننګرهار کې 20°C، په کندوز کې 21°C او د کابل د تودوخې درجه 25°C اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل ایکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د سونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 MW برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 MW برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیر مې میاشت کې د سینه بغل له 9700 ډېری د شری له 12000 ډېری نګدی 10000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د سالاتو پیښې ثبت کړي. لدی وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د جنگي جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ. دا محکمه ګمارل شوې ده چې د ولسمشر پوتین په شمول د روسي ټول هغه سیاسي او پوځي مشران چې په اوکراین یرغل کې برخه اخیستې محاکمه کړي. نور تفصیل لیوی لنډی وقفه ورسته.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د چهارشنبه په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسیې لخوا په اوکراین د برید مسؤل لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکراین د یرغل په جریان کې د تیری جرم محاکمه کړي او کولی شي د روسیې لوړ پوړي سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي الن برستټ سره په ستراسبورګ کې د تړون لاسلیک کولو وروسته وویل:
هر جنگی مجرم باید پوشی چې عدالت به وي او دا په روسیه هم پلی کیږي. اوس موږ قضایي اقدامات په جدیت مخکې بیایو. تر اوسه اوږده لاره پر مخ کې ده. له سیاسي اړخه موږ د پام وړ پرمختګ کړی دی. زه د وزیرانو له کمیټې، د اروپا له شورا او ټولو هغه کسانو چې د دغې پروسې مشري یې وکړه مننه کوم.
زلنسکی د تړون له لاسلیک کولو وروسته د اروپا شورا پارلماني اسمبلی ته وویل دا به قوي سیاسي او قانوني زړورتیا ته اړتیا ولري چې ډاډ ترلاسه شي چې هر روسي جنگي مجرم د پوتین په ګډون عدالت سره مخ شي. زلنسکی وروسته د اکس په ټولنیزه شبکه کې وویل موږ باید یو واضح پیام واستوو. تیری د سزا لامل کیږي او موږ باید دا لکه ټوله اروپا په ګډه ترسره کړو. د اروپا شورا وویل د محکمې دنده به دا وي چې په اوکراین باندې د تیری مسؤل ټول لوړپوړي سیاسي او نظامي مشران محاکمه کړي. شورا وویل جرم دا دی چې د ملګرو ملتونو د منشور څخه په سرغړونه کې د یو دولت پر وړاندې د وسلوال ځواک د کارولو تصمیم نیول شوی دی. د اروپا شورا زیاته کړه که شواهد وښیي چې د بلاروس او د شمالي کوریا مشرانو او چارواکو هم په اوکراین باندې تیری کې د پام وړ ونډه اخیسته نو دوی به هم امکان لري محاکمه شي. مرسټ وویل چې نړیوال قانون باید پرته له استثنا او دوګونو معیارونو په ټولو پلی شي. هغه وویل چې د اروپا شورا هیله لري چې محکمه به وکولی شي راتلونکي کال خپل کار پیل کړي. خو دا تصمیم نه دی نیول شوی چې د محکمې مقر به چیرته وي. دا لومړی ځل دی چې دا ډول محکمه د اروپا د شورا تر څارنې لاندې جوړیږي. د اروپا شورا په دغه قاره کې د حقونو تر ټولو لوړپوړي اداره ده. دغه شورا شپږ څلوېښت غړي هیوادونه لري چې وویشتې د اروپایي اتحادیې مهم غړي هم دي او سربیره پر دوی داسې هیوادونه چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي لکه ترکیه، برتانیا او اوکراین هم په شورا کې شامل دي. روسیه پر اوکراین د یرغل په پایله کې له دغه شورا لري کړای شوه. زلنسکي له هاګ څخه ستراسبورګ ته سفر وکړ چې هلته یې د ناتو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ولیدل. زلنسکی وویل له ترامپ سره یې د پټکو یو اوږده او مهمه غونډه وکړه او د روسیې د یرغل په وړاندې یې له اوکراین سره د ترامپ او متحدو ایالاتو د ملاتړ څخه مننه وکړه. زلنسکی په اکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل موږ د اوربند او رښتینې سولې د ترلاسه کولو په اړه بحث وکړ. ترامپ وویل چې له زلنسکی سره یې ښه غونډه درلوده. ترامپ زلنسکی ته په اشاره وویل چې هغه یو زړوره جګړه کوي، دا یو سخته جګړه ده. زلنسکی وویل چې هغه او ترامپ د امریکا د دافع هوا سیستمونو د پیرودلو په اړه هم خبرې وکړې او ترامپ آماده یو خوده چې اوکراین سره به مرسته وکړي چې نور پیټریوت دافع هوا سیستمونه ترلاسه کړي. ترامپ وویل موږ به وګورو که ځینې دغه سیستمونه برابر کړای شو او زیاته کړه چې د دغو سیستمونو نو تر لاسه کول ډیر ګران کار دی.
ل خبرونو ور اخوا
په په استرالیا کې له 15 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغړی فرهاد دریا وایي هیلمن دی چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوي محدودیتونه لري شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هم هنري پروګرامونه ولري. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله ګڼي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غشان هیلو خو ده چې د انجنونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه هم لري شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکو ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 15 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغې ورځې په تمه یم چې د موسیقۍ ترنګ د افغانستان ژوند ترنګ ول بیا په هنر او موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لري شي او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازي لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوکو ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم. ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسیږي وخت په وخت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثره وسیله ده. د خپل دي چې یو د بل د قوم شبي او ملیت او حق او ریخو پاړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو پاړه فکر کوي. دا پل کلمړی کې څومره هم وګدوي وروسته لنډي کې او قرار قرار یو وخت تر رسیدي او بیا دا وخت قدر پل هم لمنځ او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پرسته کرو لگول شوی محدودیتون لری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتله قوی او لوری انگازه وکری. فرهاد دریا دا سرگندوانی دا سی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غیوات که ده موسیقی پا غاگول و وابریدولو بندیز لگولی دی. دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم لشبګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو ترڅنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورات بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوی دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او درنو اوریدونکو د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه نشر کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد عالم افغان ما د کندوز د ګلتیپی ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. یو کال کیږي د پاکستان راغلی هیڅ کومک نه دی را سره سوی او نه کوم مشکل ول راغلی دي په موږ باندې پښتنه وکي واز د شاه خلکو سره کومک کوي او لوري ساغو خلکو ته نه ورځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه د شمالي وزیرستان نه راهلي کډوالو څخه يم. مونږ د شمالي وزیرستان نه راهلي کډوال یو چې د پاکستان د فوج د عملیاتو لواجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته را کډول شوی یو. خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نو له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي. له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي. خوراکي ټوکو خیمې او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. چې کومه مرسته زمونږ سره کیدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زموږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد کابل نہ خبر کوم. زمانم سید عبداللہ سادات تے او وحدت لسہ کی معلم یم. د خلکو پمنس کی آوازا دا کابل کی ہوٹیر خلکو پمنس کی آوازی وی چی د پنشیر وب کابل تراڑی کدا آواز رشتیا وی یا کدا حکومت وس نیوی یا بندونه جوړول دی لکه بند شاه وارث جوړ شو نور بندونه جوړ شي خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نیوی چې دا موسسه ورسره کومک وکي او دا کارونه وشي ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. شماری از افغان‌ها در ایران به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر روند اخراج آنان از تهران پایتخت ایران شدت بیشتر گرفته است. سه روز پیش رسانه‌های ایرانی به نقل از محمد صادق معتمدیان والی تهران گزارش دادند که اخراج اتباع خارجی غیر مجاز، اصطلاحی که اکثراً به مهاجران افغان به کار برده می‌شود، از پایتخت ایران باید با شدت بیشتر عملی شود. چهار روز پیش سازمان امدادرسانی بین‌المللی ورلد ویژن گفته بود که روزانه حدود 5000 افغان تنها از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برمی‌گردند. تا لحظات بعد گزارش مفصلی در این باره خواهیم داشت که در آن با مهاجران افغان در ایران نیز صحبت شده است. در نتیجه انفجار ماین در منطقه کرمجنسی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حبیب الله خان فرمانده پلیس در این منطقه گفته است که زخمی های رویداد دیروز به شفاخانه محلی منتقل شدند. تا حال فرد یا گروه مسئولیت این ماین گذاری را به دوش نگرفته است. کرمجنسی منطقه‌ای است که در آن سال گذشته درگیری‌های بین مسلمانان شیعه و سنی نزدیک به 130 کشته به جا گذاشت. این درگیری در نتیجه میانجیگری بزرگان محل پایان یافت و آتش بس بین دو طرف از ماه جنوری امسال به این سو برقرار بوده است. در همین حال مقام‌های پاکستانی گفتند که پیش از آغاز ماه محرم 10000 نیروی امنیتی را به کوهات، منطقه‌ای که کرمجنسی در آن موقعیت دارد، خواهند فرستاد. پاکستان گفته است که در سراسر این کشور در جریان برگزاری مراسم عاشورا در ماه محرم تدابیر امنیتی را شدیدتر می‌سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که مقام‌های آمریکایی و ایرانی هفته آینده با هم درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت خواهند کرد. ترامپ در یک کنفرانس خبری در حاشیه اجلاس سران ناتو در هلند دیروز گفت هفته آینده با آنها صحبت خواهیم کرد. ترامپ افزود که در این گفتگوها آنچه همیشه از ایران خواسته شده است مطرح خواهد شد و آن این که نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. فقط چند روز پیش در جریان جنگ بین اسرائیل و ایران ایالات متحده سه پایگاه عمده هسته‌ای ایران را بمباران کرد. ترامپ همچنان گفت که این تأسیسات هسته‌ای ویران شدند. قبل از این سخنان ترامپ شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منابع استخباراتی آگاه گزارش داده بود که این حملات ممکن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را فقط چند ماه به تأخیر انداخته باشد. اما رئیس جمهور ترامپ دیروز گفت که این تأسیسات منهدم شدند و ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیمان را با شورای اروپا به هدف ایجاد محکمه خاص جرایم جنگی امضا کرد. این محکمه جرایمی را که در هنگام تجاوز روسیه بر اوکراین رخ داده اند بررسی و مقام‌های ارشد روسیه حتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را پاسخگو قرار خواهد داد. در همین حال شورای اروپا گفته است که این محکمه موظف خواهد بود تا مقام‌های سیاسی و نظامی ارشد روسیه را به خاطر اشغال اوکراین تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این شورا افزوده است که جرایمی که در این محکمه بررسی خواهند شد شامل تصمیم گیری در مورد استفاده از نیروی مسلح بر ضد یک کشور دیگر برخلاف منشور سازمان ملل متحد می شود. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی پس از اشتراک در نشست سران ناتو در شهر هاگ هالند دیروز به استراسبورگ رفت. او در حاشیه نشست سران ناتو در هاگ با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیداره داشت. سپس زلنسکی روی صفحه اکس توییتر سابق نوشت که با رئیس جمهور ترامپ درباره راه‌های رسیدن به آتش بس و صلح واقعی در اوکراین صحبت کرد. در این برنامه خبری من امید مرزبان با شما هستم. سلام دوباره به همه کسانی که تازه به ما پیوستند. همکارم در بخش فنی طاهر روشان هم به شما سلام می‌رساند. ما را تا پایان برنامه همراهی کنید و از این رویدادها به تفصیل بشنوید. افغان‌های مهاجر در تهران می‌گویند روند اخراج آنان بیشتر از گذشته شدت گرفته است.
و مطبوعی که غیر قانونی هستند باید میگن در هر شرایط باید اخراج شود. به این بیشتر از موجهای قبل به شدت ادامه پیدا کرده.
یک کودک افغان در یک میدان هوایی روسیه مورد خشونت قرار گرفت و اکنون بیهوش است. درباره وضعیت صحی او به شما بیشتر خواهیم گفت. در تحولات جهان از امضای پیمانی به شما خواهیم گفت که بین رئیس جمهور اوکراین و شورای اروپا امضا شد و هدف آن ایجاد محکمه خاص برای بررسی جرایم جنگی روسیه در اوکراین است.
Every war criminal must know there will be justice and that includes Russia.
و جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل پایان یافت. اما برنده این جنگ کیست؟ نظر کارشناسان را در این باره خواهیم پرسید. رادیو آزادی را همراهی کنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده میتونین. همچنان گزارش های مفصل، تحلیل ها و همچنان مصاحبه ها و ویدیو های خبری و تحلیلی و همچنان تفریحی را روی وبسایت ما ببینید، بخونید و بشنوید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و همچنان رادیو آزادی را خیلی راحت از طریق تلفن هایتان هم شنیده میتونین. حالا اپلیکیشن رادیو آزادی هم قابل دسترس هست. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استورتان برین و ای اپلیکیشن را دانلود بکنین و اگر تلفن سامسونگ یا دیگر تلفن های اندروید دارین به گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. فقط با یک کلیک برنامه های رادیو آزادی را به طور زنده و آسان شنیده میتونین، بدون سانسور، بدون فیلتر. شماری از افغان‌ها در ایران به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر روند اخراج آنان از تهران پایتخت ایران شدت بیشتر گرفته است. سه روز پیش رسانه‌های ایرانی به نقل از محمد صادق معتمدیان والی تهران گزارش دادند که اخراج اتباع خارجی از پایتخت ایران باید با شدت بیشتر عملی شود. در این گزارش همکارم با شماری از افغان‌های صحبت کرده که در ایران زندگی می‌کنند.
پس از اعلام والی تهران مبنی بر تسریع بیشتر اخراج مهاجران بدون اسناد، اکنون شماری از افغان‌های ساکن تهران می‌گویند بازداشت و اخراج مهاجران افغان بدون اسناد در روزهای اخیر به طور قابل توجه در این ولایت افزایش یافته است. آنان روز چهارشنبه 25 جون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این وضعیت نگرانی‌هایشان را بیشتر کرده است. یک افغان ساکن تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود در این مورد گفت:
اعلامیه که دیگه صادر شده باید افغانایی که مدرک قانونی ندارن ایران را به زودی ترک کنن و در هر جا سفت بازرسی گذاشتن و هر کس را که اونا ببینه افغانی را اسناد مدارکش را دیده و اونا اگر اسناد مدارک قانونی نداشتن اونا را دیپورت میکنن.
یک افغان دیگر باشنده شهر تهران که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز نگرانی مشابه را مطرح کرد.
در این چند روز طرح بازگیری دوباره اتباع شروع شده و اتباعی که غیر قانونی هستند باید میگن در هر شرایط باید اخراج شود. به این بیشتر از موجهای قبل به شدت ادامه پیدا کرده.
در این حال حضرت آقا زعیم رئیس کمیسیون امور مهاجران طالبان در هرات گفته که حدود 10,000 نفر هر روز از طریق مرز اسلام قلعه در ولایت هرات وارد افغانستان می شوند. شماره از رسانه های داخلی به روز چهارشنبه 25 جون به نقل از او گزارش دادند که گفته این افزایش بازگشت ها پس از مهلتی است که حکومت ایران برای ترک آن کشور به افغان های بدون اسناد اقامت داده است. و همچنین این موج بازگشت ها را به تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل مرتبط دانسته است. ورد ویژن سازمان امدادرسان بین المللی 4 روز قبل گفت که روزانه 5,000 افغان از ایران از طریق بندر اسلام قلعه در هرات به کشورشان باز می گردند. این در حال است که 3 روز پیش والی تهران از تشدید طرح جمع‌آوری و اخراج اتباع غیر مجاز در تهران خبر داد. شماره از رسانه‌های ایرانی از جمله مهر گزارش داده که محمد صادق معتمدیان گفته که با همکاری پلیس، مرکز امور اتباع خارجی و برخی اداره‌های مرتبط دیگر روند شناسایی و انتقال این مهاجران با سرعت بیشتر انجام می‌شود. او همچنان از مردم خواسته تا در شناسایی محل‌های اقامت اتباع غیر مجاز همکاری کنند و این اقدام را ضرورت امنیتی و اجتماعی خوانده است. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجران فاقد مدرک اقامت افغان در این کشور به کار می برند. امیر سعید ایرانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه 23 جون در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان تاکید کرد که ایران روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را شدت خواهد داد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این با ابراز نگرانی از افزایش اخراج افغان ها از ایران گفت که در هفته سوم ماه می بیش از 61 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. IOM افزوده که حکومت ایران مهلت خروج تمام افغان‌های بدون اسناد را تا تاریخ 6 جولای 2025 تعیین کرده، اقدامی که به گفته این سازمان ممکن است تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفت که در دو ماه گذشته اپریل و می سال جاری بیش از 500,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می‌شنوید. جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل پایان یافت، اما برنده این جنگ کیست؟ نظر کارشناسان را در این باره تا لحظات بعد به شما خواهیم داشت، اما حالا به وضعیت صحی یک کودک افغان میپردازیم که در یک میدان هوایی روسیه مورد خشونت قرار گرفت. به اساس گزارش ها او اکنون بیهوش است. آرش همایون در این گزارش تفصیل بیشتر را دارد.
کسینیا میشانوا بازرس اطفال منطقه مسکو پایتخت روسیه میگوید پسر 2 ساله‌ای که توسط یک مرد در میدان هوایی شریمیت و به زمین پرتاب شده بود در وضعیت ثابت قرار دارد. میشانوا گفته که با دکتران معذب صحبت کرده و آنها تایید کردند که این کودک که در مورد هویت و معلومات ارائه نشده آسیب مغزی ندیده است. یک شهروند 31 ساله بلاروس در میدان هوایی شریمیت و در مسکو بر یک کودک 2 ساله نزدیک شد، او را به هوا بلند کرد و به شدت به زمین زد. در نتیجه کودک با سر به زمین خورد و از هوش رفت. کارمندان طبی میدان هوایی کمک های اولیه را برای این کودک ارائه کردند. سپس او در مرکز صحی اطفال LM روشال در کراسنگورسک بستر شد. دکتران شکستگی های باز استخوان های جمجمه این کودک را تشخیص دادند و وضعیت او جدی خوانده شده. یک دکتر معذف در مرکز صحی اطفال LM روشال در کراسنگورسک می گوید.
کودک ساعت 1 شب گذشته با شکستگی های جمجمه به حالت وخیم از میدان هوایی شیرمیت و به این شفاخانه آورده شد. حالت کودک وخیم اما ثابت است.
کسینیا میشانوا بازرس اطفال منطقه مسکو میگوید که در 2 روز آینده دکتران تلاش خواهند کرد تا این کودک را از حالت بیهوشی خارج کنند، زیرا فعلا او در خواب ناشی از مواد مخدر قرار داشته، حداقل به 1 ماه وقت نیاز دارد تا بهبود یابد. به گفته میشانوا خانواده این کودک از ایران برمیگشتند، جایی که آنها به دیدار اقاربشان رفته بودند و زمانی که جنگ بین اسرائیل و ایران آغاز شد، آنها مجبور شدند که از طریق کابل پایتخت افغانستان به مسکو برگردند. به گفته میشانوا و مرد مهاجم با آنها در یک تیاره بوده است. وزارت امور داخلی روسیه از دستگیری شخصی که به این کودک حمله کرده بود خبر داده، گفته که او مست بوده است.
شنیدید که شام روز سه‌شنبه یک پسر 2 ساله افغان توسط یک مرد در یک میدان هوایی روسیه در مسکو به زمین پرتاب شد و جمجمه او به شدت صدمه دید. دکتران معالج میگویند که حالت کودک وخیم اما ثابت است. در رابطه با وضعیت صحی او در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی کوشش میکنیم خبرهای تازه را هم به دست بیاریم و شما را هم در جریان بگذاریم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را میشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیمان را با شورای اروپا به هدف ایجاد محکمه خاص جرایم جنگی امضا کرد. این محکمه جرایمی را که در هنگام تجاوز روسیه بر اوکراین رخ دادند بررسی و مقامهای ارشد روسیه حتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را پاسخگو قرار خواهد داد. در همین حال زلنسکی پس از امضای این پیمان در شهر استراسبورگ فرانسه در گرد همایی پارلمانی شورای اروپا گفت هنوز راه درازی در پیش روست.
هر مجرم جنگی باید بداند که عدالت تامین خواهد شد و این روسیه را نیز شامل می شود. اکنون اقدامات قضایی را با جدیت به پیش خواهیم برد. هنوز راه دراز در پیش روست. از نگاه سیاسی پیشرفت چشمگیری داشته ایم. من از کمیته وزرا، شورای اروپا و همه کسانی که این پروسه را رهبری کردند سپاسگزارم.
در همین حال شورای اروپا گفته است که این محکمه موظف خواهد بود تا مقام‌های سیاسی و نظامی ارشد روسیه را به خاطر اشغال اوکراین تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این شورا افزوده است که جرایمی که در این محکمه بررسی خواهند شد شامل تصمیم گیری در مورد استفاده از نیروی مسلح بر ضد یک کشور دیگر برخلاف منشور سازمان ملل متحد می شود. با گفته شورای اروپا کره شمالی و بلاروس نیز از این امر مستثنا نخواهند بود، البته در صورتی که ثابت شود که این دو کشور نیز نقش مؤثری در تجاوز روسیه بر اوکراین داشتند. سرمنشی شورای اروپا که در کنار رئیس جمهور زلنسکی ایستاده بود در نشست دیروز گفت که این شورا امیدوار است که محکمه بتواند سال آینده کار خود را آغاز کند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی پس از اشتراک در نشست سران ناتو در شهر هاگ هالند دیروز به استراسبورگ رفت. او در حاشیه نشست سران ناتو در هاگ با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار داشت. سپس زلنسکی روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که با رئیس جمهور ترامپ درباره راه‌های رسیدن به آتش بس و صلح واقعی در اوکراین صحبت کرده. زلنسکی همچنان نوشته است که دیدار طولانی و مهم با ترامپ داشت و از ایالات متحده به خاطر حمایتش از اوکراین در مقابل اشغال روسیه قدردانی میکند. دیدار دیروز زلنسکی و ترامپ حدود 50 دقیقه طول کشید. رئیس جمهور ترامپ پس از این دیدار گفت دیدار خوب با زلنسکی داشت و افزود که زلنسکی در یک جنگ دشوار شجاعانه مبارزه میکند. رئیس جمهور زلنسکی در این دیدار موضوع خرید سیستم دفاع هوایی آمریکایی موسوم به پاتریوت را مطرح کرد، اما ترامپ پاسخ قاطع و مثبت نداد و گفت خواهد دید که این سیستم را در اختیار اوکراین گذاشته می تواند یا خیر، زیرا به گفته رئیس جمهور ترامپ این سیستم خیلی به مشکل به دست می آید.
بیشتر از خبر،
رادیو آزادی را می شنوید. جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل پایان یافت، اما برنده این جنگ کیست؟ آرش همایون در گزارش نظریات کارشناسان را در همین باره گنجانیده است.
پس از 12 روز منازعه مستقیم و بی سابقه، اسرائیل و ایران به آتش بس توافق کردند که یک آرامش متشنج و مضطرب را در منطقه برمغان آورد. این جنگ که در حملات هوایی و راکتی ویرانگر و عملیات مخفی متبارز شد، هر دو کشور را تکان داد. در حالی که جنگ ها متوقف شده، مفاهیم سیاسی نظامی و هسته‌ای این جنگ کوتاه مگر شدید در حال آشکار شدن است. هر دو کشور در ادعای پیروزی در این جنگ عجله کرده اند. اسرائیلی ها تأکید دارند که اهداف خود را به دست آورده اند. ایرانی ها ادعا می کنند که آتش بس را بر دشمن اصلی خود تحمیل کرده اند. اما تحلیلگران هشدار می دهند که این آتش بس شکننده است، تعادل استراتژیک تغییر کرده و خطر درگیری مجدد یا تشدید خطرناک تنش‌ها همچنان بالاست. اسرائیل به استناد تخریب گزارش شده ساحات کلیدی هسته‌ای و راکتی ایران، از بین بردن رهبران ارشد نظامی و برتری هوایی بر تهران اعلام کرده که به همه اهداف عملیات برخاستن شیر دست یافته است. فرزان ثابت، محقق مدیریتی در اینستیتوت فارغین ژنو، برادو آزادی گفت که اسرائیل به ضربه زدن بر اهداف کلیدی استراتژیک نظامی و دولتی ایران به طور کاملا مؤثر قادر بوده است. به گفته ثابت، این درگیری میزان نفوذ اسرائیل در دستگاه امنیتی ایران را برجسته می کند و موساد، اداره استخبارات اسرائیل، اساسا توانسته گروهی را از کسانی ایجاد کند که از رژیم روگشتاندن، احتمالا یکی از عناصر مهم در این جنگ بودن و بزرگترین آسیب را وارد کردن. بنوشته مرکز خبر رادیو آزادی، ولی با وجود بمباردمان‌های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران در حالی که آسیب دیده کاملا از بین نرفته، برخی از ظرفیت‌ها و تخصص‌های غنی‌سازی یورانیوم زنده مانده و خطر یک جهش هسته‌ای مخفی ایران هنوز باقی مانده است.
رابرت انهورن متخصص عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکار ارشد در انستیتوت براکنز آمریکا برای رادیو آزادی گفت که بیش از 400 کیلوگرم ذخیره یورانیوم ایران که تا 60% غنی شده انتقال یافته و در مورد آن معلومات دادن نشده است. با گفته انهورن، اگر این یورانیوم در اختیار ایران باشد میتواند به یک محل مخفی برده شده و از آن در یک برنامه اسلحه هسته‌ای استفاده شود. در این جنگ رهبری ایران زنده ماند مگر به قیمت گزاف. تأسیسات هسته‌ای، راکتی و طیارات بی پیلوت آن کشور به شدت تخریب شدند، اما بسیاری از رهبران ارشد نظامی ایران کشته شدند. دفاع هوایی ایران در محافظت از این کشور در برابر حملات عمیق اسرائیل در خاک ایران ناکام ماند و جمهوری اسلامی خود را از نظر سیاسی ضعیف می‌یابد. فرزان ثابت، محقق مدیریتی در انستیتوت فارغین ژنو، این وضعیت را یک فاجعه برای ایران خوانده. رابرت انهورن متخصص عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکار ارشد در انستیتوت براکنز آمریکا می‌گوید که ایران نسبت به دو هفته قبل ضعیف‌تر و در سطح بین‌المللی منزوی‌تر شده. ادعای جمهوری اسلامی به حیث ضامن امنیت ملی و رکن کلیدی مشروعیت آن با توجه به ناتوانی آن در جلوگیری از حملات هوایی اسرائیل و محافظت از رهبری نظامی رژیم که اکثرا در روز اول جنگ از بین رفتن به شدت آسیب دیده. فرزان ثابت میگوید که این یک ضربه بزرگ به اعتبار جمهوری اسلامی است. خطرناکترین میراث جنگ بین ایران و اسرائیل ممکن است انگیزه باشد برای تعقیب برنامه اسلحه هسته‌ای از سوی این کشور. جمهوری اسلامی ایران قبلا گفته بود که به دنبال دستیابی اسلحه هسته‌ای نیست، اما در صورت مواجه شدن با تهدید بالقوه‌ای که موجودیت آن را تهدید کند، در مورد دکترین هسته‌ایش تجدید نظر خواهد کرد. جنگ سیگنال‌های مختلف را به رهبری جمهوری اسلامی ایران فرستاده. ممکن است برخی از جناح‌های ایرانی این حملات را به حیث هشدار برای عبور نکردن از آستانه هسته‌ای تلقی کنند، اما احتمال دارد که دیگران اسلحه هسته‌ای را من حیث یگانه تضمین قابل اعتماد بقای جمهوری اسلامی بدانند. رابرت انهورن میگوید که تعقیب قابلیت اسلحه هسته‌ای میتواند برای ایران بسیار خطرناک باشد. به گفته انهورن، تندروان در ایران وجود خواهند داشت و تصمیم خواهند گرفت که یگانه راه جلوگیری از حملات خارجی دستیابی به اسلحه هسته‌ای است و در این مرحله واضح نیست که کدام یک از این گروه‌ها غالب خواهد شد. اما فرزان ثابت در مورد ظرفیت تکنیکی و سازمانی در زمینه جهش مخفی هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، میگوید که به یک نظام غیر قابل اعتماد و بی‌کفایت به اندازه جمهوری اسلامی اعتماد چندان ندارد و به گفته او اگر ایران یک آزمایش هسته‌ای را هم انجام دهد میتوان شاهد تشدیدهای هسته‌ای علیه ایران بود که به عقیده او بسیار خطرناک است. آتش بس بین ایران و اسرائیل یک مکس ضعیف را در جنگ به وجود آورده. اسرائیل می تواند ادعای یک پیروزی نظامی را کند، مگر بازی پایانی سیاسی و استراتژیک تسویه نشده. جمهوری اسلامی ایران ضربه خورده. بازدارندگی هسته‌ای آن از بین رفته، اما حداقل در حال حاضر زنده مانده. ممکن است اسرائیل جنگ را برده باشد، ولی معضلات اصلی جنگ، خطر هسته‌ای، بی‌ثباتی منطقه‌ای و بی‌اعتمادی متقابل حل نشده باقی مانده است. رابرت انهورن متخصص عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همکار ارشد در انستیتوت براکنز آمریکا میگوید فقط تلاش‌های دیپلماتیک میتواند اطمینان حاصل کند که مواد هسته‌ای ایران واقعاً حساب شده و منطقه از آن پرتگاه به عقب برمیگردد. انهورن میافزاید که 400 کیلوگرم یورانیوم بسیار غنی شده میتواند اساس یک برنامه اسلحه هسته‌ای مخفی شود. به گفته او با این عنصر نمی شود که با یک حمله نظامی برخورد کرد و با این مسئله فقط از طریق دیپلماسی برخورد شده می تواند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا لحظات بعد پیام هایی که شما از طریق کانال واتساپ رادیو آزادی به ما فرستاده اید خواهیم شنید و نظریات شما را میشنویم، اما حالا میپردازیم به موضوع دیگری. افغانستان یگانه کشور است که موسیقی در آن کاملا منع شده، هرچند جوانان هنوز در خفا موسیقی میشنوند و شاید هم در بعضی محافل خصوصی موسیقی بنوازند و آواز بخوانند. اما مثل گذشته نیست که در گوشه و کنار افغانستان شاهد کنسرت ها و تجمعات هنری بودیم. طالبان موسیقی را خلاف اصول اسلامی و شرعی میدانند، در حالی که هنرمندان موسیقی را نیاز برای جامعه می‌دانند و می‌گویند تضاد با اصول اسلامی ندارد، زیرا خیلی کشورهای مسلمان از جمله کشورهای عرب هستند که در آنها موسیقی ممنوع نیست. حالا برگزاری کنسرت برای هنرمندان افغان در داخل افغانستان به یک آرزو مبدل شده است. یکی از این هنرمندان فرهاد دریاست.
فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغان، میگوید روز دوباره فرا خواهد رسید که بتواند در کشور خودش برای علاقمندان خود آواز بخواند. او که به تازگی 5 کنسرت در شهرهای مختلف استرالیا برگزار کرده، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی به زندگی افغانستان رنگ بده و محدودیت هایی که بالای موسیقی و هنر تحمیل شده برداشته شود و من بتانم دوباره فریاد خود از مثل قدیم، از ورزشگاه بزرگ کابل یا غازی استادیوم تا بلندی های کوه بابا و هندوکش برسانم، بخوانم. این روز رسیدنی است.
فرهاد دریا که در ایالات متحده زندگی می کند، هر از گاهی در کشورهای مختلف جهان کنسرت اجرا می کند. در دوره جمهوری نیز به افغانستان سفر می کرد و در آنجا برنامه های هنری برگزار می کرد. او موسیقی را پل نیرومند و مؤثر برای نزدیکی انسان ها به یک دیگر می داند.
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون این که کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی را به هم نزدیک میکنه یکی از هم دور میکنه، به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن. و این پل ابتدا هر قدر که طویل باشه، آهسته 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 به یک مو میرسه و لحظه خاص میشه که باز امون یک مو پل هم از بین میره و ایست دیگه فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را دارد.
فرهاد دریا همچنین ابراز امیدواری کرد که محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان نیز پایان یابد و به گفته او زنگ مکتب بلندتر و پرتنین تر از گذشته به صدا درآید. این اظهارات در حال صورت میگیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان پخش و شنیدن موسیقی را ممنوع کردند و آن را حرام میدانند. طالبان همچنین دختران را از ادامه آموزش بالاتر از صنف شش را محروم کردند و در کنار دیگر محدودیت ها بر اساس قوانین امر به معروف نهی از منکر طالبان، شنیدن صدای زن را ممنوع دانستند و خواندن آواز، نعت و حتی قرائت توسط زنان در انظار عمومی ممنوع اعلام شده است.
و اکنون هم نوبت پخش پیام های شماست که به ما فرستادین از طریق واتساپ. چشم برای پیام های صوتی بیشتر شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم. به ما پیام بفرستین، از خبرهای تازه روستا، شهر و محلتان به ما بگوین و همچنان از زندگی روزمره و شرایطی که در آن زندگی میکنین به ما قصه کنین. پیام های شما را در برنامه رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت بکنین: 00 42 07 23 00 81 11.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم که هست بسیار مردم در افتاده ایم از ولایت اولوسویلی، یعنی امی سه شی که هست ما ضرورت داریم. یکی به آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هسته به می آنتان ضرورت داریم، سیوم که هسته به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین صلاح ما رو به مسئولین برسونیم.
من یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرن. پروژه بند کمال خان که در زمان شام‌الله خان ایجاد شده بود، هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده و این مقدار سیلاب هایم که دریای هلمند به بند کمال خان رها میشه، مقدار زیادش به طرف ایران رها میشه. ایران بدون پرداخت هیچ هزینه ای از عقابه افغانستان استفاده میکنه. مردم ما در شهر ما از خوشسالی های بسیار زیاد رنج میبرند. تقریبا در حدود 4 سال الی 5 سال در شهر ما خوشسالی پی در پی بود و اکنون که آب هست مدیریت درست نمیشه و به طرف ایران رها میشه. آیا یه حقابه حق ایران است یا حق مردم افغانستان است؟
امیدوار هستم که مسئولین توجه نمایند به خاطر ذخیره سازی آب، به خاطر ساختن کانال های درست و یک سیستم آبرسانی مناسب در سراسر افغانستان تا مردمی که به آب دسترسی ندارن بتونن به صورت درست و از آب پاکیزه و تمیز دسترسی داشته باشند. ما در خود کابل شاهد هستیم در بسیاری مناطق آب پاک وجود نداره. مردم منتظر هستند تا یک شب یا دوی شب که در نل های آبشان بیایه و بتونن از آب استفاده کنن، ولی او آبی هم که جریان پیدا میکنه مردم ازش استفاده میکنن آب پاک نیست، مجبور هستن که فیلترش کنن.
پیام شما نظر شماست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.